د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم او تاسو ته د نن ورځې د ناسته خبرونو په شروع غړی کې هرکلی وایم. د جون د میاشتې 28 تاریخ دی، د اتوار یا یک شنبه ورځ ده. په دې غړی کې چې سلام پښتونخوا ده، تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. د سیمې په حالاتو باندې مو هم خبرو او مطبوعاتي کتنې هم درته لرو. یوه نیمه سندره به هم درته په دې غړی کې خبرو او د خپلو خبریالانو سره به په تازه حالاتو باندې هم خبرې کوو. خو اول به ګلایا ستاسو خبرونه وړاندې کړو.
سحر مو په خیر. لومړی د خبرونو سر ټکی. د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملي ګامونه واخلي، او ایران وایي چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرالانو ته ویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د پښتون ملتپاله سیاسي ګوندونو ویلي وو چې پنجاب غواړي د دې اقتصادي راهدارۍ ډېره ګټه واخلي، نو ځکه یې د پښتنو او بلوڅو په سیمو کې تیریدونکي غربي لارې ته کمی پیسې بیلې کړې دي. د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکرټری د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سوده د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی. د فاټا سیکرټری ټوین فضل الله نن مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د قبایلي سیمو ځوانان به ډېر زر وکړی شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه،
سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی. او اول ځل دا قوت چې کومه اداره ده، دې خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده، چې دغه منصوبه دې په قبایلي سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغه د ترهګرۍ نه د بچ کولو.
بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکرټریټ په حواله وایي چې دغه اداره به د قرضو سکیم لپاره 1500 میلیونه روپۍ ورکوي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملي ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان ظفر هاشمي مشال راډیو ته وویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ مطبوعاتو د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته کړو خبرو په حواله ویلي وو چې پاکستان تیار دی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ ممکنه خبرو کې مثبت رول ولوبوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګۍ د اندېښنې وړ بللې دي. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وو ویل افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو په هدف په یو پراخ پلان کار پیل کړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي.
سال 2015 کال او دا ستونزې چې همدا اوس ورسره مخامخ یو، په راتلونکو میاشتو کې مو ستونزې هم له دې زیاتېږي. خو دا په دې معنی نه ده چې ستاسې امنیتي ځواکونه به دا ستونزې شنډې نه کړي. لازم تیاری ورته نیول شوی، خو اتفاق او یووالي ته هم ضرورت شته.
ښاغلی نبیل زیاته کړه چې تر دا مهاله په هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالو څو مشهور قوماندانان وژل شوي او ګڼ نور غړي یې نیول شوي دي. د هلمند په خان اشین ولسوالۍ کې د یو طالب قوماندان په شمول 8 تنه وژل شوي او 2 نور زخمیان دي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو څخه په رالیږل شوي خبرپاڼې کې راغلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د دې ولایت په کجکۍ ولسوالۍ کې د یو مخامخ نښتې په ترڅ کې د طالبانو یو قوماندان کوچي او د هغه شپږ ملګري وژلې دي. خبرپاڼې کې راغلي چې په خان اشین ولسوالۍ کې والی د خیرآباد په کلي کې هم د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یو طالب وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته تاوان نه دی رسیدلی. بلخوا د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 15 قوماندانانو په ګډون شاوخوا 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په عین حال کې د یوې امنیتي سرچینې مشال لري ته ویلي چې دغه وژل شو وسلوالو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والی ملا عبدالباری هم شامل دی. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال لري خبرونه اورئ. د ایران د بارونو چار وزیر وای ایران د نړۍ لشپغ قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه چې د اټمي پروګرام حتمي خبرې ترې کیږي. نوموړی به دلته د تهران پر اټمي پروګرام د نړۍ لشپغ قدرتونو سره د خبرو په وروستیو پړاو کې برخه واخلي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تمه لري چې پر یو داسې موافقه سلا شي چې له مخې تهران خپل لانجمن اټمي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به له دغه هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړی شي. په دې خبرو تورو کې د پام وړ خلیج موجود دی چې پکې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو طریقې کار او تهران لخوا د معاهدې پالنه شامل دي. د ایران ستر مرکشي عباس عرقچی وای چې مذاکرات په قلاره او مشکل دي. د یونان پارلمان د هغه پلان منظوري ورکړي چې هغه هیواد اقتصادي دیوالي کې دوه مخنیوي لپاره د بهرنو پانګونو د زرتولو منلو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي. دغه ټول پوښتنه به د جولای میاشتې په 15 نیټه کېږي. د یونان وزیر اعظم الکس تیس فراس ویل دي چې باور لري یونانان به د نړیوالو پانګونو د مهلت په حق کې رای ورنکړي. نوموړي ویل چې ټول پوښتنه د یورپ تقسیمولو په معنا نه ده بلکې د یورپ د حق غامونو پر ضد ده چې یورپ تقسیمول غواړي. د یوروزون هیوادونو د ټول پوښتنې پلان مخالفت کړی دی او د یونان د هغه غوښتنې هم رد کړي چې د پانګونو د پروګرام نیټه تر جون 18 مخکې وغځوي. نو تر دې مهال د مشال اړیو خبرونه
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مول ګلایا څخه اوریدل پاتې غړي کې بعد نور ریپورتونه تر څنګ دې ریپورتونه تفصیل اور د پاکستان حکومت وای د چین سره اقتصادي راهداري پروژه باید تجارت ترڅنګ د انرژي د پیداوار لپاره هم ګټه ورایي. حکومت د قبایلی سیمې د خلکو لپاره د قرض ورکولو د یوې نوې منصوبي یا سکیم شروع کولو اعلان کړی. وای نوې کاروبار شروع کوونکي کس ته به 50,000 روپۍ ورکوي، خو آیا دا کافي دي؟
اوی پورا سے خاندان 50,000 روپے کا کاروبار پاکول پر 20 روپے میں دی، مطلب 50,000 روپے باندھے خوپی اور چنسی سے رستے میں کاروبار سنگ شروع ہو جائے.
افغان حکومت وای پاکستان باید د افغان طالبان سره د مذاکراتو لړکی عملی ګامونه پورته کړي ځکه چې د دوی په خبره د خبرو وخت تیر دی او اوس عمل ته ضرورت دی.
نسبت به هر چیز دیگه ما منتظر عمل کرده کشورهای دوست و همسایه خود می باشیم.
پاکستان وای که د بلوچ ازادۍ غوښتونکي جګړه بس کی پیسې باور کی، خو د بلوچستان سیاستوال او څېړونکي بیا وای له پاکستانه د بیلیدو تحریک په پیسو نشي اخیستل کېدی.
اوس کم خلق نون خلق دي چې یا گرفتار شي یا اصلا غرزی نو تسلیم شي، نو بیا یو فرق کېدی سي کنه. دوه خلق به پرېږدي، څلور کسان نور به مرسي.
نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو کولی شئ له غزای څخه هم واوري او زموږ د خبرونو په اړه باندې مونږ ته خپل وړاندیزونه او نظریات هم راکوي شئ. په ژوندوی خبرونو کې مونږ سره راتلل شئ، هم دارس د فیسبوک او د ټوئیټر د لارې هم تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ. د مشال ریډیو چې کوم مهمه او د سر موضوعات پاره اړه باندې هم تاسو ته په فیسبوک کې ویډیوز، تصویرونه او ریپورتونه یې تاسو د غزای نه کتل شي. مونږ دا وخت کوشش کوو چې په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله سره د ټلیفون په کرښه شو، ځکه چې هغه سره غواړو خبرې وکړو. خو تر څو چې احمد الله راځي نو مونږ باید تاسو وایو چې د پاکستان د پراختیا او منصوبه بندی وزیر حسن اقبال ویلی دی چې د چین سره د اقتصادي راهداري لوی منصوبه کې به د بجلی او انرژي پیداوار کې هم اضافه کیږي. نوموړی پرون اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویل چې د لړکی په غربي لارې به په دوو کلونو کې کار مکمل کړي. دا وخت موږ سره احمد الله له اسلام آباد ټلیفون په کرښه ده. په همدې موضوع سره خبرې کوو. احمد الله، ستړی مه شئ، او که د احسن اقبال د خبریالانو سره د خبرو په اړه نور تفصیل راته ووایئ.
وخه شبیب بشیر، څنګه چې تاسو خبره وکړله چې تېره ورځ دلته په نسټ یونیورسټۍ کې یو تقریب و، هغې وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې د احسن اقبال وینا وه چې د پاک چین اقتصادي راهداري چې کومه ده، دا کوم د سړک نوم نه دی، بلکې دا اقتصادي راهداره چې کومه ده، توانایی د دې مهمې حصې چې کومې دي، هغه توانایی منصوبې دي. او د دوی وینا وه چې دې منصوبو ترسره کېدو کې به دریو نه تر څلور کاله پورې لګېږي، او دغه شان تر د 2013 کال پورې به انشاءالله په پاکستان کې کوم چې دا وخت د توانایي کم بحران روان دی، نو په دې باندې به قابو وموندلی شي. د احسن اقبال دا هم وینا وه چې په اقتصادي راهدارۍ په حوالې سره چې کوم آل پارټیز کانفرنس کې کومې فیصلې شوې وي، نو په هماغې به عمل کېږي. دا نه چې لکه مخکې چې کوم نور ګوندونو هغې د مختلف خدشو اظهار کوو، نو هغه شانتې به نه چې کوم په آل پارټیز کانفرنس کې کومې فیصلې شوې وي، کومې خبرې اترې شوې وي، نو په هماغې باندې به عمل کېږي. او دا مشرقي او دا بل مغربي طرفونو کوم سړکونه چې دي، لکه کومه چې مخکینۍ نقشه وه، په هماغې باندې به کار روانېږي. نو دې کې هېڅ قسمه بدلون چې کوم دی، حکومت ته اراده لا فلحال نه لري.
صحیح شو. ډېره مننه احمد الله، ډېره مهرباني. اورېدونکو، تاسو مشال ریډیو اورېدل، احمد الله مو اورېدل چې د پاکستان د منصوبه بندۍ او پراختیا وزیر حسن اقبال ویلي دي چې د چین سره د اقتصادي راهدارۍ لوی منصوبې لړکې به د بجلی او انرژۍ پیداوار کې اضافه وشي. او هغه اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې په دې لړکې به په غربي لارې په دوو کلونو کې کار مکمل شي. دا هغه لار ده چې پښتنو سیاستوال وایي له پښتنو سیمو تیریږي، او مرکزي حکومت ورته کمې پیسې بیلې کړي دي. د دوی په خبره د پاکستان د وفاقي حکومت ډېر پام په مشرقي لاره دی چې له پنجابه تیریږي. خو حسن اقبال دا تاثر رد کړی دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو، داسې مشال ریډیو ورې. د قبایلي چارو د انتظام لپاره جوړې ادارې فاټا سیکرټریټ د پروفیشنل یا مسلکي قبایلي ځوانانو لپاره د کاروبار شروع کولو د قرضو ورکولو لپاره یو سکیم اعلان کړی دی. د دې مصوبې تر مخه به هر هغه کس ته چې غواړي کاروبار شروع کړي 50,000 روپۍ ورکول کېږي. خو د قبایلي سیمو ځوانان وایي چې د ګرانۍ په دې دور کې په 50,000 روپۍ هیڅ نه کېږي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوهان بیا نیوکې کوي چې حکومت تر دې وړاندې هم داسې اعلانونه کړي دي، خو هغه تر کاغذونو او مطبوعاتو پورې محدود پاتې شوي دي. په اړه یې د ګلایز رپورټ اورو.
د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکرټریټ وین فضل الله مشال لډیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سوده د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی، او ډیر زر به د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې د دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نوموړي د اخوت په نامه د قرضو سکیم په اړه ویل:
دا بالکل خالص د دینی اصولو په بنیاد باندې، دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی. او په اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده، دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تېره شوې ده، چې دغه منصوبه دی په قبایلي سیمو کې هم پیل کړی شي، چې هلته کې ځوانان چې دي هغوی د ترهاګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکرټریټ وین دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلي سیمو ځوانان وکړی شي چې په خپلو علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکرټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 1,500,000 روپۍ ورکوي. خو د قبایلي سیمو ځوانان د دې اعلان نه ډېر خوشاله نه ښکاري. د مومندو انجینیر معلم افضل چې په دې وروستو کې د انجینیرنګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی، وایي چې دا پیسې د نشت برابرې دي.
50,000 روپۍ د کاروبار پاکولو لپاره 30 روپۍ ملي، مطلب په 50,000 روپۍ باندې خوپی او چمچي نشي اخېستی، نو کاروبار څنګه شروع کولی شي؟ 50,000 روپۍ خو اصل د پروفیشنل پورې کاغه انجینیر دی، خو ډاکټر دی، کار پروفیشنل دی، اوی پورا سے خنداک دینا بہترین خبر ادا ہو چیز دی پسی دیو کم 500 ملین روپے دی کی پاغی باندی دیو انڈسٹری کو لو کی سٹیٹ کے پلو کی پاغی خلق لجاگون اور کی لاغبت بہتر ما پخیر دا آلوڑی پو پنجاب کی شوی دا سسٹم دا خین یو کسٹم پیدان دا سلے شوی دا تجربہ مخی نشوی دا نبی دوبارہ سے پارا سی
مول موزر پا خبر حکومت لپکار دا چی پا قبالی سیمو کی دا روزگار مواقع جوڑول لپارا سنتون ولگوی بیا دا قبالی سیمو دا خبریالانو دا اتحادیه مشر صفدر حیات دابل وای چې د حکومتو داوو باوجود ځمکني حقایق ډیر مختلف دي په قبایلي سیمو کې پوهنتون نشته یولس کارخانې بندې دي او ځوانان د تعلیم نه بې برخې پاتې شوي دي صفدر حیات په خبرو کې زیاته کړه
دا اعلان هم بس ښه دی په کار دا دی چې دغه صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسي دا نه چې بیا دغه ملک یا سرسوخ والا خلق چې کوم دی دې ته میلاو شي یا خپل فالټه سرکیټ کې یا نور پولیټیکل انتظام یا په ترو باندې به دا دی ورکوي خامخا چې په کار دا دی چې دا صحیح خلکو ته میلاو شي او بلکې 50,000 زوام چې دا ډېرې کمې دي په دې چې 50,000 روپۍ باندې نن سبا ډېر وړوکی کاروبار هم ته نشي شروع کوی
د صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او که نه د فاټا سیکریټریټ وین فضل الله ویل
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیس کې انوال کې داغه به دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق دی د ده هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان دی نو هغه خلکو ته به صرف دا ورکیږي چې کوم مستحقین دي
د قبایلي سیمو کارپوهان وایي چې د قبایلو په نامه کوم امداد راځي هغه په ځای نه لګي نو باید حکومت له پکار ده چې په نوي سکیم کې مستحق ځوانانو ته قرضو ورکولو عمل شفاف وساتي
اوریدونکو د ګولایاز رپورټ مو واورېده د همدې سره تړلې یو د یوې بلې لیکنې غټه کې دراورو ډان ورځپاڼې لیکلي د پاکستان په قبایلي سیمو کې په بېلابېلو سکیمونو او اعلان شوو پروژو کې ځایي انتظامیه د ګډوډیو د پټو ساتلو لپاره دا پلمه او بهانه استعمالوي چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب دي همدغه وجه ده چې سیمې ته د پروژو یا منصوبو څارونکي ډلې په تللو کې ویره محسوسوي نو ځکه یوازې د هغو سیمو دورې کوي چې انتظامی په خوخی دا ورځپاڼې په خبر له دې وجې د قبایلي سیمو لپاره په روانو منصوبو کې غبن او درغلی کیږي په مقاله کې د داسې یو پروژې مثال ورکړل شوی دی مهم ټکی له ملیحا مرزاده اورو
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې یاغیتوب او ناامني هغه اسانې بانې دي چې د فاټا انتظامیه په مالي چارو کې د بېقاعدګیانو د پټولو لپاره استعمالوي په داسې حال کې خپلواکه څارونکي په فاټا کې د بېلابېلو سکیمونو د څارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي ورځپاڼه لیکي فاټا ته تلونکي څارونکي په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځایي انتظامیه تکیه کوي د دې دا معنی جوړیږي چې هغو پروژو ته د څارونکو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظې وي ورځپاڼه د یو سرکاري رپورټ په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسټۍ په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو څارونکو یوه ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام اس پی ډی پی د فعالیتونو د تصدیق لپاره کرم ایجنسۍ ته لاړه یاد پروګرام د وچې ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبهخور کرنه او د فصلونو ریبل شامل دي د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 50 ملیون روپۍ مختص کړي وي ورځپاڼه لیکي په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څانګې ته په لیږل شوي رپورټ کې ویل شوي چې د څارونکو ډله بره کرم ایجنسۍ کې په ملیخېلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر 80,000 زیات د میوې بوټي موجود وو هم دغه فارم په اړه د یوې درېمګړې ډلې په رپورټ کې ویل شوي چې پکې لوی او منظم باغونو او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو ایکړ ځمکې په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیه څارونکو ته پوره معلومات ورنه کړل او د للمې کلي فارم ته یې بونه تلل چې څارونکي هم پرې خبر نه وو یاد فارم په 1,500 ایکړه ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6,000 ونې پکې کرل شوې وې په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2005 کال کې لپاره غورځول شو ورځپاڼه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د څانګې مشر نورالامین چې د پروژې د تصدیق لپاره د درېمګړې ډلې مشري کوله د خولې لیکي چې د للمې کلي په اړه خبر نه و هغه ورځپاڼې ته وویل چې د انتظامیه چارواکو دوی ته هدایات ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې په اړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو د هغه په خبره نو ځکه یې یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتلل چېرته چې انتظامیه غوښتل
سوخته کرشته چې زمونږ د پښتنو تفوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
دا ماشمه مګې کې ما ډې کنده تا پورزان داسې زنګول ما دا ماشمه بچو بچا پډې رشن لور میم دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو وو سي مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس سپاف کار کې اول دا ته دا چې څه بنای
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلقو غاک
اور دم کو تاسو مشال ریڈیو ته غوګی د مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې همشته په دا سال کې چې د مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه د روسیو کې د پاکستان د بهرنو چارو د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویل دی چې د افغانستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو لړ کې یو مثبت رول کولای شي افغان چارواکي وایي چې اوس د دې وخت رسیدلې دی چې پاکستان دغسې یو عملی کار وکړي په دې اړه له کابله د سفی الله ستانکزي رپورټ اورو
جمهوری ریاست د سولې په خبرو کې د طالبانو د شاملولو په اړه د پاکستان کړې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمی وویل چې پاکستان له دې مخکې هم داسې ژمنې کړې وې خو افغانان به اوس هغه وخت دغه ژمنې ګټورې بولي چې پاکستان یې په عمل کې ثابت کړي
جنگ تحمیلی در داخل افغانستان
په افغانستان کې تحمیلي جګړه سیمه ییز اړخونه لري موږ تل په دې برخه کې کار کړی تر هر بل څه موږ د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته په تمه یو نسبت هر بل څه ته موږ عمل غواړو کومې ژمنې چې کېږي باید عملي شي افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستان د ژمنو په عملي کېدو ټینګار کوي چې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې تر دوه نورو اونیو پورې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو له پیلېدو خبر ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړه خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي افغان حکومت د پاکستان له دې پروګرامه نه دی خبر او نه پوهیږي چې د دې خبرو کوربه کوم هیواد دی او اجنډا یې څه ډول جوړه شوې ده
امیدوار هستیم که ما به زودی به جریان جزئیات
فیلمنیو چې ډیر ژر دغه خبر له جزئیاتو اجنډا وخت او ځای نه خبر شو مونږ ترجیح ورکو چې دا خبرې په افغانستان کې درنه وشي سو دوی کاملا ازادي ولري خو دې کې هم کوم عیب نه وینو چې په یو دریم هیواد کې د سولې خبرې وکړو
مذاکرات او گفتگوهای خود میتونیم برگزار کړو
لدې وړاندې د ناروی په اوسلو ښار کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې وي خو طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ونه شوې له بل لوري پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاجو ترمنځ د سولې خبرې به د چین په استاجیتوب په هغه هیواد کې وشي خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده خو کارپوهان وایي چې پاکستان په دې اړه رښتینی نه دی او یوه نوې لوبه یې پیل کړې ده افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی د افغانستان د بهرني سیاست په کمزورتیا هم انتقاد کوي او وایي کله چې د سولې داسې یو اړخیز مسایل د پاکستان له لوري اعلانېږي دا د افغان حکومت نقص دی چې بې خبره پاتې دی لکه څنګه اوس زموږ ملي امنیت د پاکستان له قوله ویلي او دا د هغوی دروغ خبره ده چې ګواکې راتلونکو دوه اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې کوو
با مخالفانو طالبان نشست کوو
کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست نابرابره او له چله ډک بولي
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د بشردي مکمل ختم
افغانان سوال به شک چوه نه
ډیر سخت راوړي کیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ری په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت بلوچ وسلوالو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې د بخښنې اعلان کړی او د پیسو مراعات یې هم ورته ځانګړې کړي دي په صوبه کې د وسلوال لیغیتوب په اړه پوښتنې پیدا شوې دا چې آیا د بخښنې دغه پلان به د وسلوالو یاغیتوب ختم کړي او آیا وسلوال به د حکومت لخوا د پیسو د ورکړې وړاندیز ومني د ملیحه امیرزاده رپورټ اورو
د بلوچستان حکومت په صوبه کې هغو وسلوالو ته بخنه اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او پر امن ژوند ته راوګرځي د بلوچستان حکومت وایي هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله کېږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کېږي د بخنې پلان چې د جمعې په ورځ د بلوچستان په سر ښار کوټه کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې اعلان شو، پکې د وړې کچې جنگیالو ته 15 لکه، د منځنۍ کچې قمندانانو ته 10 لکه، او لوړپوړو کمانډرانو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې 15 لکه روپۍ اعلان شوي دي. له دې اعلان سره په صوبه کې د وسلوال یاغیتوب په اړه پوښتنې راپورته کیږي چې آیا وسلوال به دا ومني که څنګه. د بلوچستان نیشنل پارټي سره تعلق لرونکي سینیټر ډاکټر جانسیب جمال دینی په دې نظر دی چې د دغه شان پلان تر اعلانولو زیات ضروری دا دی چې امنیتي اسټابلیشمنټ خپل رویه بدله کړي او د وسلوالو اعتماد دې بحال کړل شي.
انسینٹیو به ورکه خلکو ته چې دا خلکو گرفتار دي، اوس خو اعتماد نه لري خلکو دا کې خلکو په غرو کې تلل دي، دا اعتماد نه لري فیڈریشن باندې. هغه خو دا وایي یو ورځ ما اعتماد به څنګه بلای ګوال کیږي، کریډیبلټی به بحال سي بیا خو آسان دي. تر اوس خو دا دي ته به دا وایي 15 لک خلکو ته ورکوم، مسله خو دا دي هغه د اعتبار د سلسله باندې نه لري.
په سیمه کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې تر څو مهم کسان وسله پرېنږدي نو تر هغې نه ویني چې له دې اعلان سره به په سیمه کې په وسلوال یاغیتوب سره روشي.
اوس کم خلق نون خلق دي چې هغه یا گرفتار شي یا هغوی اصله غورځوي او تسلیم شي سټیټ ته، نو بیا یو فرق کېدی سي که نه. دا خو کنټینیوسلي هغه خلق وایي چې دوه خلق به پرېږدي، څلور کسان نور به هم راشي. هغسې دا کېدی سي چې کم سړی کمزور سي یا د پیسو په دغه کې راسي هغوی راسي، لیکن ایٹ ونس دا نه سي کېدی چې ګرده دا راسي ډاکټر والا نظر که راسي دغه سے هربیار مریض راسي دغه سے جاوید مینگل راسي او دغه سے مہران مریض راسي، دا څلور پنځه کسان کا راسي، نو دا کېدی شي بیا
بلخوا. له پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د یو لوړپوړي حکومتي چارواکي د خولې وایي چې د بخښنې پلان د هغو بلوچ وسلوالو لپاره دی چې په ځایي کچه جګړه کوي. هغه څوک چې په نورو هیوادونو کې پټ دي له هغو سره به قانوني کاروایي کیږي. د بلوچستان حکومت دا فیصله په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې خواوشا سلو وسلوالو په کوټه او خوزدار کې د حکومت په وړاندې وسلې له لاسه ورکړي او تسلیم شوي دي.
اوریدونکو سلام، پښتونخوا غړی ده، راځي د جاوید امرخیل په غو کې وسندرو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونې نیمای کې او نه نیمه بجې کې دونکو دی رازیل ګلایس خا د خبرونو لنډیز وره
د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لارې به تر 2018 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرلارنه ته ویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي. د قبایلي سیمو نظم اداري فاټا سیکریټریټ د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سودو د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی. د فاټا سیکریټریټ وین فضلالله نن مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانان به ډیر زر وکړي شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. افغان حکومت وایي پاکستان باید د سولې لپاره عملي ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو ویان ظفر هاشمی مشال لډیو ته ویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکرات لپاره کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بللې دي. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی و ویل افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو په هدف په یو پراخ پلان کار پیل کړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي. د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د یو طالب قمندان په شمول اووه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. بلخوا د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 15 قمندانانو په ګډون شاوخوا 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ایران د بارونو چارو وزیر وای ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. او د یونان پارلمان د هغه پلان منظوري ورکړي چې تر مخه یې هیواد د اقتصادي دیوالي کېدو مخنیوي لپاره د بهرنیو پانګونو د شرطونو منلو په اړه ټول پوښتنه یا رفرنډم وکړي.
له ګلایز مو مختصر خبرونه اوریدل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس به زموږ همکار ریاض مساخیل تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټه کې وایي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د داعش وسلوالې ډلې په کاروایانو لیکلي دي. دغه لړکی ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ د کویت په یو جماعت کې ځان وجون کې چاودنې د لاسه یو شمېر خلک مړه او جوبل شو. دارنګ د تیونس په دوه هوټلو کې د حملو په وجه 10 کسان مړه شو چې پکې زیاتره بارني سیلانیانو. اداریه وایي چې کویت د اسلامي نړۍ یو مالداره او پرامنه ملک دی او دلته د کاروایو مقصد حالات خرابول دي. لکه څنګه چې تېرو ورځو کې د سعودي عرب په دوه جماعتونو کې حملې شوې وې او د دې ټولو حملو یوازینی مقصد پرمنه او سوکاله اسلامي ملکونه په نخه کول دي چې دلته هم اړې ګړې او مسلکین ختی شروع شي. اداریه اخره کې لیکي چې شام، عراق او یمن کې خود وړاندې نه حالات خراب دي او بدمرغي دادا چې مشرق وسطا د تیرې اوږدې مودې راسې د نړیوالو سازشونو مرکز جوړ شوی دی. خو د دین هم د افسوس خبر دادا چې د اسلامي ملکونو مشران هم دومره زیرک او پوه نه دي چې د دې سازشونو مخه ونیسي، بلکې د مسلې د حل په ځای دوی په خپل د یو نه یو ډلې مرسته کوي چې ورسره دا اور د کمیدو پزین نور هم زیاتیږي. په کار ده چې اسلامي نړۍ په شریکه سره د نړیوالو سازشونو مخنیوي وکړي او کنن داسې ونه شو نورو پر او باټول اسلامي ملکونو عادت ترهګره او نام نه ښکار شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې بلوچستان کې د اپیکس کمیټې غونډه کې بعضي اهمي فیصلې شوې دي، لکه هغه خلک چې د ریاست په ضد جنگيږي که حکومت ته سلامي شي نو د دوی لپاره عام معافي ده او نه یوازې معافي بلکې ورسره به دوی ته معاشره کې په عزت سره د ژوند تیرولو ټول موقع ورکول شي. خو کوڅوک وسله نقدی او جنگوی نو د هغوی په ضد با پوره قوت او طاقت استعمالیږي. اداري وایي چې اجلاس کې دا فیصله هم شوه چې پولیس، اف ای ای، نیب او کسٹم چارواکي با په شریکه سره دا پته هم لګوي چې د وسلوالو مالی مرسته څوک کوي او وسله ورته لکه مخ خوارزي او دغه خلکو خلاف به هم د کمی اکشن پلان تر لاندې کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ د تعلیم وزارت ته د ټولي صوبې د مدرسو رجستریشن زر تر زره مکملولو هم ویلي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د ډیپلومیټ مجله لیکي د چین وزیر اعظم ویلي دي چې له هندستان سره همکاري زیاتولو ته تیار دي. خو د مقالې تر مخه د چین دریز داونې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په څنګه کې له خپل وزیر اعظم مختلفو. بلخوا ډان اورسپانې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په اړه په اداریه کې لیکلي چې د ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د هڅو هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ د دې دواړو مقالو غټي کې به دغه رپورټ کړی وای.
دی ډیپلومیټ مجله لیکي تیره میاشت بیجینګ ته د هند ولسمشر نریندر مودی د سفر وړاندې د چین وزیر اعظم لی کینګیانګ انډیا ټوډے مجلې ته ویلي وو چین او هند له یو بل سره د مشترکه ګټو لپاره همکاري کوي او دواړه هیوادونه د ترهګرې پر ضد جګړه کې له یو شان چیلنجونو سره مخ دي. د چین وزیر اعظم ویلي وو چې هیواد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا او امنیتي ګټو په ښه توګه د خوندي کولو په برخه کې له هند سره ترهګرې ضد مبارزه کې همکاري زیاتولو ته تیار دی. خو چین داونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټې کې د خپل وزیر اعظم له خبرو سره سم نه لاړو. د رپورټونو سره سم چین د هند د آی هڅې مخنیوی وکړو چې د پاکستان لخوا د لشکرې طیبه د یو مشر او د 2003 کال د ممبئی بریدونو پلان جوړونکي زکی الرحمان لکوی د خوشي کولو پر ضد د دې هیواد خلاف په ملګرو ملتونو کې د اقدام غوښتنه کوله. مقاله لیکي د 2003 کال د ممبئی بریدونو وړاندې چین د هند لخوا د لشکرې طیبه په څلورو غړو باندې د بندیز لګولو لږ تر لږه درې هڅې شنډې کړې. په دغو کسانو کې حافظ محمد سعید، حاجی محمد اشرف، سعودي مشته او مالی ملاتړ کوونکي او محمود بهازیک شامل وو. مقاله لیکي د چین لخوا د پاکستان د اټمي پروګرام ملاتړ کولو تاریخ د ریکارډ تر کچې یوه معامله ده. بلخوا ډان رسپانه لیکي د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ډیرو کالونو راهیسې هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي او بیا په خاصه توګه افغان طالبانو دې لړکې تل مختلف پیغامونه ورکړي دي. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز یو وار بیا د ریاست لخوا پر دې خبره ټینګار کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به زمینې برابرول کې مرسته کوي. ادارې لیکي بلغه افغان طالبان ډیر په تیزی سره د امن خبرو له لومړیو پړاوونو څخه د ځان لری کولو هڅې کوي. اداریا په پښتنې کولی سره لیکي آیا دا خبرې به د شروع کېدو نه وړاندې ختم شي او که نه. ډان لیکي دا ضروري نه ده. د طالبانو د ناصرو په خاصه توګه د هغو خلکو لپاره چې له طالب مشرتابه سره اړیکې لري دا یو عام خبره ده چې د مذاکراتو لپاره په خبرو کې شامل شي، خو په عین حال کې مشرتابه په خپله د خبرو مخالفت کوي او پرې هیڅ سمجھوتہ نه کوي. د افغانستان د امن په خبرو کې د پاکستانی ریاست د زړه نازړه کېدو په اړه اداریا لیکي که څه هم ټولو خواوو دا منلې چې پاکستان پر افغان طالبانو اثر لري، خو د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت اکثره وخت دا دریس لرلې دی چې د پاکستان په افغان طالبانو هغه سي زیات اثر نه دی لکه څنګه چې بهرني طاقتونه او افغان حکومت ګڼي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د باختر ستوري زمګونیزه ادبی کلتوري خبرونه ده چې تاسو نن له مشال ریډیو اوریدئ. شي له مشال ریډیو څخه موږ نورې اونیزې خبرونه هم تاسو وړاندې کوو، په هغه کې ځینې نوې خبرونه هم شته دي چې تاسو کولی شئ موږ ته په اړه باندې خپل نظرونه وړاندې کړئ. اوس د نغمې په هغه کې وسندره ورو سلام پښتونخوا ګړه
دنیا کې دې روزګار کړې نه دې روزګار کړې نه دې
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی سلام پښتونخوا غړی ده اوس تاسو د بی مطبوعاتي کتنی غټي برخې دراورو د نیشن او رسپانه لیکي چې د وزیرستان په پوزي عملیاتو کې تر ټولو زیات تاوان د غزې ولسته ورسید خو نه حکومت او نه هم پوزي مشرانو د دې سیمې د بې کوراکل شو کورنیو مسلو ته پام وکړ په دې مقاله کې راغلی دی چې د قبایلي سیمې خلک تل زوریدلی دی خو چای غږ نه دی اوریدلی په مقاله کې لیکوال لیکي چې قبایلي سیمې د سیاسي مقاصدو لپاره استعمال شوې دي او کله هم پکې پرمختیایي کارونه هغسې نه دي شوي لکه څومره چې په کار دي د دې لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي چې کله په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو نو د پاکستان پوځ په دغه عملیاتو کې د وژل شوو وسلوالو شمېرې وښودلې او د هغو عسکرو د قربانیو ستاینه هم وکړه چې په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې لیکوال وایي باید د دغه عسکرو د قربانیو ستاینه وشي چې د خپل هیواد د ګټو لپاره وجنګېدل خو بیا دا پوښتنه هم ده چې د هغو قبایلو او خاص کر د شمالي وزیرستان د ولس د پرهرونو ستاینه او پوښتنه به څوک کوي چې په دغه عملیاتو کې کورونه وران شول او خپلوان یې وژل شول په دغه سیمه کې په سلګونه مشران وژل شو خو نه پوځي او نه حکومتي مشرانو کله د دوی پوښتنه وکړه او یا یې له کورنیو سره غمرازي وکړه نیشن لیکي په وزیرستان کې د 1300 کلونو راهیسې د نامعلومه وسوالو لخوا خلک وژل شول د هغوی مړي په لارو کوڅو کې سره د یو لیکلي خط غزار کړل شو چې دوی د جاسوسۍ په تور کې وژل شوي دي او باید نور خلک ترې عبرت واخلي خو د دغو پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ اوبه نشول او دا ځکه چې دغه سیمې د ستراتیژیک ژورتیا له وجې ځینو قوتونو د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي او لا هم استعمالیږي ورځپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال وروسته چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه نو د طالبانو ګڼ مشان وزیرستان ته راغلل د هغه وخت پاکستان په پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف ته تورونه هم دي چې وزیرستان یې د طالبانو او القاعده مشرانو ته ورک دوی دغلته په تنځایونو جوړ کړل او دا شان یې له دغه ځای په افغانستان کې عملیات پیل کړ او په دې هرڅه کې د وزیرستان خلک وزورېدل او بیا وروسته په خپلو کلو پرېښودلو مجبور شول په دغه سیمه کې له دغې وروسته وخت په وخت پوځي عملیات وشو ډرون حملې پیل شوې او وزیرستانیانو لپاره یې خپل کلي او کورونه د اوسېدو وړ پاتې نه کړل او د پاکستان میډیا هم د دغه خلکو مسلو ته هیڅ پام ونه کړ د روان کال د جون په 22مه چې کله د بکاخېلو په کیمپ کې امنیتي عسکرو په کډوالو ډزې وکړې نو میډیا دغه خبر له پامه وغورځبو او دغه شان حال د ټول وزیرستان اهم دی
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په دې کې نازمنه کتابو ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري د سولې پر لور خبرونه چې د مشال ریډیو نوې نسبتا نوې خبرونه ده په بله ګړۍ کې تاسو ته نشر کیږي. دا ځل پکې تاسې د باچا خان لخوا شروع شوې د خدای خدمتګار تحریک په اړه باندې اوري. خدای خدمتګار تحریک د عدم تشدد له لارې د خلکو ترمنځ د مسایلو د حل او بیا وروسته په سیاسي لحاظ باندې په هندوستان کې چې پخوانی هندوستان کې بنگلاديش او پاکستان هم شامل وو د انګریزانو خلاف مبارزه کړې ده او دا ډېر کامیاب وو. په دې پروګرام کې تاسو اوریدلی شئ چې د عدم تشدد د لارې څنګه شخړې حل کیږي او غټې غټې مسلې څنګه کېدای شي چې په پرامنه طریقه باندې بغیر له ټوپکه حل شي. دا خبرونه تاسو په دا بله ګړۍ کې له مشال ریډیو اوریدلی شئ. اوس تاسو یو رپورټ دراورو. په بلوچستان کې په ځینو ځایونو کې د افغان کډوالو په کمپونو کې استادان وایي چې دوی ته تنخواوې نه دي ورکړل شوي. ځینې استادان وایي چې دوی ته درې میاشتې یا څلور میاشتې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي دي. دوی له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته زر تر زره تنخواوې ورکړل شي ځکه چې د دوی په وینا د روژې میاشت ده او د دوی خرچې هم زیاتې دي. په همدې حال کې په کوټه کې د افغانستان کونسلیټ چارواکو ویلي دي چې دوی به د اړوند ادارو سره خبرې کوي او په دې هکله به د دې خلکو ستونزې ورته بیانوي او هغوی به کېدای شي چې د دې ستونزې لپاره یو حل راوباسي. نیاز موسی خیل په دې اړه رپورټ لري.
د لورلای د افغان کډوالو کیمپ د سیو د چلډرن شوونځی یو ښوونکی یا استاد محمد نسیم د خپلو بندو تنخواګیانو په اړه مشال راډیو ته وویل:
موږ تنخواوې بندې دي. اکثر استادان دوه میاشتې تنخواه نشته، زما درې میاشتې تنخواه نشته. نه پوهېږم چې دا څه وجه ده. خو میاشت میاشت راتلی او دا درې میاشت زما په جیب کې ورپۍ نشته.
یو بل استاد په دغه اړه مشال راډیو سره د خبرو پر وخت زیاته کړه:
زما نوم عبدالغفور سیرت دی. رښتیا درته وایم، په کور کې مې قسم ده د کور والا سه درې زره روپۍ پور کړې. رښتیا به درته وایم، او زر روپۍ مې د ورور سه پور کړې دي. نو دا زموږ د دفتر کار دی. نو د تنخواې چې راغلې، موږ به ولې پورونه کوی؟ موږ به ولې کور ته سترګ شته وای؟ ولې به مو ورور ته سترګ شته وای؟ دا چار روپۍ راباندې دي، د وړو د راباندې. بیا دا مبارکه میاشت خو ته وینې چې دا ټول د وروره جانه خرچې دي او خرچې دي. د غوښه چرګ د دوه سوه اتیا سوه درې سوه دېرش ته لاړې. نو کور راپسې
د محمد بلال په نامه دغه استاد بیا وایي د دوی د تنخواګیانو په ځنډ کې د رواني سیو د چلډرن او پاکستان حکومت ترمنځ لانجې هم نور مشکل پیدا کړی دی.
وجه خو یې داسې خاص وجه نشته. خو داسې کوم دفترونه چې د پاکستان د حکومت لخوا څخه د سیلو چلډرن دفترونو باندې پابندي لګېدلې وه، د هغه وجه باندې د سجسونو کارکوونکو نه سوای کولی چې هغه خپلو سکولانو ته راسي. نو همدې وجه باندې څه مشکلات په منځ کې راغلي او دغه مشکلاتو په اساس باندې د استادانو تنخواوې تر اوسه پورې نه دي میلاو شوي.
د لورلای د افغان کډوالو د ښوونکو دغه ستونزې په اړه پر هڅو سربیره بلوچستان کې د سیو د چلډرن له موسسې سره په تماس نیولو کې بریالي نه سو. خو البته په کوټه کې افغان کونسل جنرال وحیدالله مومند په دغه اړه مشال راډیو ته وویل چې ستونزه یې له اړوند چارواکو سره مطرح کړې ده.
چونکې د سیو د چلډرن موسسه د یونیسف د خانه سپورټیږي، د یونیسف د مقاماتو سره ما خبرې وکړې. نو هغې ما ته وعده راکړه چې انشاءالله دا مشکل موږ ډېر زر حل کړو. نو په دې هفته کې دي د هوستل په ویزټ باندې. نو د آینده هفته کې په خیر راځي دي چې ورسره بیا د موضوع شریکه کوم، انشاءالله دا مشکل حل کړي.
د لورلای افغان کډوالو کیمپ ښوونکي غوښتنه کوي چې د دوی د تنخواګیانو ستونزه دې زر تر زره هواره کړل شي، چې د دوی په خبره د دې له وجې د دوی پر کارکردګۍ او د ماشومانو پر زده کړو بدې اغېزې پرېوتې دي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو اورئ د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. دا غزې نظمون خبرونه کو غواړئ ډاونلوډ کولای هم شئ. مدرسې په اوسنی اثر کې د مشال ریډیو یو بل تازه خبرونه دا چې تاسو د هر چهارشنبه او د هر شنبه یا خالی پورس ل مشال ریډیو اوریده شي، او لکه د نورو خبرونو په شان د دې خبرونې په اړه باندې هم تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل نظر ووایئ، خپل تجویزونه او وړاندیزونه راته وکړئ. د تجویزونو او وړاندیزونو لپاره تاسو موږ سره په ژوندیو خبرونو کې راتلی شئ، او همداراز موږ سره د فیسبوک او د ټویټر د لارې هم ملګري کېدی شئ او هلته راته خپل خبرې کوی شئ. د یوې ورځپاڼې د مقالې غټ ټکی درته درواورو. د اټلانټیک مجلې لیکي چې امریکا په داسې حال کې افغانستان هیرول غواړي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خپل فعالیتونه په دغه هیواد کې زیات کړي دي. په مقاله کې راغلی چې د پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې د امریکا جګړه یو بد جنګ ګرځېدلی دی، خو اوس هم په افغانستان کې د امریکې ځواکونو او د امریکې پوځي ملاتړ ته ډېر ضرورت شته دی. د مقالې نورې برخې له ګلای زور.
د اټلانټیک مجلې لیکي په داسې حال کې چې په امریکا کې په دې خبرې بحثونه کیږي چې آیا اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جګړه وکړي، ځینې بیا دا نظر لري چې دغه هیواد له مخکې نه په جنگ کې بوخت دی. مجله په افغانستان کې د امریکا د جګړې په حواله لیکلي چې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري په دې جنگ کې وژل شوي دي، همداراز په اربونو ډالرو زیانونه شوي او دا خود سر جنگونو کې یو دی. مجله لیکي په افغانستان کې د جنگ یو مقصد و، هغه د 11 سپتمبر بریدونو بدله اخستل و. 90% امریکایانو د دغه جنگ حمایت کړی و چې د طالبان حکومت رانسکور کړ شي او القاعده شبکه له دغه هیواده وباسي. مجله زیاتوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو کلونو پورې افغانستان د نړیوال ترهګرۍ مرکز ګرځولو او په مختلفو ویناګانو کې دا بیانوله. په 2009 کال کې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیره 1,00,000 پورې لوړه شوه او امریکایي چارواکو د جنگ ګټلو لپاره هر ممکن کوششونه وکړل، خو د مجلې په خبره بیا دا ښه جنگ په بدترین جګړې کې بدل شو. ولسمشر اوباما په دغه جنگ کې د پرمختګ نه کېدو له وجې زر تر زره له افغانستانه د ځواکونو ویستلو په لور کتل. تر 2011 کال پورې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي وو چې دا هر څه د دغه هیواده د وتلو لپاره دي. مجله لیکي چې امریکایان د افغانستان د هیرولو مایده لاسلیک کولو معنی سلا شوي دي. دا یو اصطلاح ده چې له 1970 کال راهیسې مشهوره ده. مجله د دې اصطلاح تر شا قصه لیکلي چې کله د سپین فوجي ډکټیکټر فرانکو مړ شو، نو نوموړي ته غوره جواب ورکولو لپاره د سپین خلکو دا پریکړه وکړه چې جمهوریت په لور لاړ شي او یا د خانه جنگي پرهارونه هیرولو لپاره مایده وکړي. مجله لیکي چې د افغانستان جګړه امریکایانو لپاره دردونکې تجربه وه. د مختلف نظر پښتون کې دا خبره مخې ته راغلی چې د جنگونو په اړه د ولس په رای کې ډیر زیات بدون راغلی او زیاتره امریکایان جنگونه نه غواړي. د اټلانټیک مجله لیکي چې په خوا مشهوره بیانیه دا وا چې د افغانانو ژوند محفوظ وساتي، خو اوس دا مفکوره په دې بدله شوې چې امریکایي ځواکونه خپل کورونو ته واپس راولي او په دې قصه کې افغانان هیر کړل شوي دي. مجله لیکي چې دا هر څه په داسې حالاتو کې کیږي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تو دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دی، تاسو له هغه ځایه هم اوریدلی شئ. زموږ دا ټولې خبرونې چې تاسو ته په ریډیو نشر کیږي دا په فیسبوک باندې هم تاسو دې ته لاسرسی پیدا کولی شئ. په فیسبوک باندې ګټه دا ده چې تاسو کولی شئ هلته موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او که د خبرونو پاړه باندې کوم د ریز لری کوم نظر لری نو هغه هم راته حلتا ویل شي. ځینې اوریدونکو په ځینو ځینو کې زموږ د خبرونو په اوریدو کې مشکل لري، که هغوی اوس هم دا مشکل لري نو کولی شي موږ سره رابطه وکړي، موږ به کوشش وکړو چې دغه مسله درته حل کړو. د سلام پښتونخوا په دې ګړی کې په اخیره کې د حیات افغان په غو کې وسندره ورو په بل ګړی کې بیا ز بشیر ګواخ از ما همکار ګولایاز به در سره یو د تازه رپورټونو سره.
لپی لپی وین باپ خلا در پسی واچوم، علما زرانا حسین چیزڑ در پسی واچوم، لپی لپی وین باپ خلا در پسی واچوم، لپی لپی وین باپ خلا در پسی واچوم. سفر خدا دی دبخ بیڑی روان کا، زی خوب سفر خدا دی دبخ بیڑی روان کا، زی خوب سفر خدا دی دبخ بیڑی روان کا. اللہ ادری کا لال اچھے او بدر پر سیوا چھوم، ادری کا لال اچھے او بدر پر سیوا چھوم، لپی لپی وین باپ خلا در پر سیوا چھوم، لپی لپی وین باپ خلا در پر سیوا چھوم. لپی لپی